درنو دوستانو ستړي مشه اجمل اندیمه او د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هر کله کوم په مخړې د دې خبرونه د سر خبري مسایلو ته د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو شرزافيري کرنډي کرلنجون او خزو سره د طالبانو پر چلن سختنی وکی کړی دی. د پرونه وخت د قطر لپلازمین دوه نه پن لاين غونډه کې یو شمیر افغان رسنیو سره د خبر پر مهال وویل چې دا دریم پر لپسې کال دی چې نجونې له شپږم ټولګي ورپورته له زده کړو محرومې دي او طالبانو د څه باندې دوه نیم کلنې واکمنۍ پر مهال د افغان میرمنو لپاره د محدودیتونو تر 500 زیات فرمانونه خپاره کړي چې څه کوي، چیرته به ځي او څرنګه جامې به اغوندي. هغه لیډې کر زیاته کړي چې په نړۍ کې بل هیڅ هیواد په دې ډول خپل نمایي وګړي نه دي حذف کړي. د افغانستان لپاره د امریکا شرزافيري همدارنګه ویل چې پر خځو د طالبانو دا بندیز هر کال افغانستان ته په میلیارډونو ډالر تاوان لري. د افغانستان د خزو یوې معترضې ډلې د طالبانو په زندان کې د منیجی صدیقي روغتیایي وضعیت اندېښنه ښکاره کړې ده او وایي چې د خزو دا فعاله طالبانو شکنجه کړې ده. د زنان از دریچی امید په نوم د خزو معترضه ډله چې په افغانستان کې پاکستان کې میشته ده، پرون په اکسپانا یا پخوانی ټویټر کې د بشري حقونو پر فعالانو نیوکه کړې چې د میرمن صدیقي په ناڅرګند برخلیک پټه خله پاتې دي. ظاهرا د طالبانو د زندانونو اداري یو ویډیوي ریپورت خپور کړی چې په یو برخه کې منیجه صدیقي هم څرګندېږي او د شکنجې په اړه ریپورټونه ردی. معلومه نه ده چې هغې دا څرګندونې تر څه ډول شرایطو لاندې کړي دي. منیجه صدیقي د جنبش خود جوش زنان غړی ده چې 2023 کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې ده. په اروپا او شمالي امریکا کې د افغان خبریالانو بنسټ د طالبانو له بند څخه د هرات د سولې د جهاني تلویزیون د مسول رامین امیری او په کندوز کې د یک تلویزیون د خبریال عبدالله واحدي د خوشی کېدو غوښتنه کړې. دغه بنسټ نن په یوه خبر پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په مرستندویه ماموریت یا یونامه غږ کړی دی چې د دې خبریالانو د خوشی کېدو لپاره زمینه برابره کړي. تر اوسه پورې طالبانو لوري د دې دوو خبریالانو د نیولو علت نه دی روښانه شوی. په کندهار کې دیرش خزی قابلی شوې دي. د خزو ته د زده کړو دا بهیر د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې ICHRO موسسې په مرسته چمتو شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې د دې خزو د فعالیت خبر نن خپور کړ او څرګنده کړې ده چې له دوی سره په دې برخه کې د جاپان یوې موسسې همکاري کړې ده. اخوا د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان نه غوښتي چې له خپلې خاورې د افغان کډوال په زوره نه باسي او د ښځو او نجونو د خوندیتوب لپاره دی لازم اقدامات وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په ټویټر ولیکل چې له پاکستان په زوره د افغان کډوالو ایستل به نجونې او ښځې له زیات خطر سره مخ کړي. او د روسیې ولسمشر وایي روسیا دا نیت نه لري چې د ناټو په کوم غړي هیواد برید وکړي. ولادیمیر پوتین زیاته کړه چې پر پولینډ به حمله ونه کړي. همداراز پر بالتیک هیوادونو یا پر چک جمهوریت خو که چېرته لویدیز F-14 جنګي الوتکې اوکراین ته ورکړي، روسي ځواکونه به دا الوتکې نسکوري کړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. فاریاب او سرپل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د تیرې ورځې سیلابونو دوی ته ډیر مالی تاوانونه اړولي. همدارنګه په ځینو ځایونو کې د خلکو د مړینې او بشري تلفاتو سبب شوي هم. افغانستان په وروستیو کې پرله پسې له طبیعي پیښو سره مخ دی. سیلابونه په ځینو ځایونو کې ډیرې واورې ورېدل، هغه اندېښنې دي چې په افغانستان کې ګڼ خلک زیانمن کړي. په دې اړه په ریپورټ سربیره اوري چې یو شمیر افغانان وایي د برېښنایي تذکیرو د ویش د لړۍ د پڅوالي او د برېښنایي تذکیرو د ویش د مرکزونو څخه د لریوالي له امله تر اوسه نه دي توانېدلي چې تذکیرې ترلاسه کړي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. په اسلام آباد کې مو د افغان معترضو میرمنو د وروستي اعتراض نم خبرو چې په کې د منیجی صدیقي چې د طالبانو په بند کې د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان په اړه په نورو ریپورټونو سربېره دا موري چې په غزه کې نن بیا جګړو زور اخیستی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د فاریاب او سرپل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د تیرې ورځې سیلابونو دوی ته ډیر مالی او ځاني زیانونه اړولي. د دوی په وینا د سیلابونو له امله د خلکو د استوګنې کورونه ویجاړ شوي او د پلونو او پلچکونو د ویجاړېدو له امله لارې هم تړل شوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې اداره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د واورو او په ځینو ځایونو کې د سختو ورښتونو تالندې او همدارنګه د سیلابونو د راوتلو د احتمال خبرداري ورکړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. په فاریاب او سرپل ولایتونو کې سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایتونو کې د تیرې ورځې سیلابونو د دوی کورونه نړولي، کروندې ویجاړې کړې او څاروي له منځه وړي دي. د فاریاب ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي سید عبدالله ازادي راډیو ته وویل
فاریاب ولایت ډېر زیان اوښته. د چراغ، پښتون کوټ، المار او قیصار ولسوالیو ډیر زیانونه لیدل. پلونه او پلچکونه او کورونه یې ویجاړ کړي او ډیر کرنې ځمکې هم ویجاړې کړي دي.
بل پلو د سرپل ولایت د لټکلي اوسیدونکو رحیم امین ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله د کورونو د ویجاړېدو په ګډون یو عامه جماعت هم ویجاړ شوی او مواصلاتي لارې هم تړل شوې دي.
د سرپل ولایت په مرکز کې لتیکلی کې درې یا څلور کورونه ویجاړ کړي. د پولې خشتي په نوم یو پل چې موټر پې ترېرېدل او له نورو کلیو سره یې دا سیمه نښلولې وه ویجاړ کړی او یو سرای چې زموږ یو هیوادوال پکې خپل څاروي ساتلو ویجاړ شوی دی. څاروي په میدان پاتې دي. څو دوکانونه هم وران شوي او له بده مرغه زموږ یو جومات چې د ګلنار جومات نومیږي یو دیوال د سیند پر غاړه و هغه هم ویجاړ شوی دی.
دغه سیلاب ځپلي خلک وایي چې بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. هڅه مو وکړه چې په دې ولایتونو کې د سیلابونو له امله د اوښتې مرګ ژوبلې د کره شمېرې په اړه د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت د ویاند ملا جانان سایق نظر هم واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې یې ځواب را نه کړ. خو یو شمېر سیمه ییزو رسنیو په فاریاب، فراه، سرپل او بادغیس ولایتونو کې د سیمه ییزو چارواکو په حواله د سیلابونو له امله خلکو ته د اوښتې مرګ ژوبلې راپورونه خپاره کړي. د راپورونو له مخې په دغو ولایتونو کې سیمه ییزو چارواکو ویلي چې سیلابونو کروندګرو ته د ځاني زیانونو تر څنګ د پام وړ مالي زیانونه هم اړولي دي. د دوی په وینا په دغو سیلابونو کې د استوګنې کورونه، یو ښوونځی او یو جومات، د اوبو درې فابریکې او دوه اساسي پلونه ویجاړ شوي او سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې هم له منځه وړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د وزارت د هوا پیژندنې رئیس نسیم مرادی کوهمردی رسنیو ته په واسطه ولي ویډیوي پیغام کې ویلي
سبا او بل سبا د افغانستان په ځینو سیمو کې د نسبتا سخت واورو، بارانونو، تالندې او سیلابونو دراوتو احتمال شته. د سالنګ په ګډون په لویدیځو، شمال، شمال لویدیځو، شمال ختیځو، ختیځو او مرکزی سیمو کې د اورښت اټکل کیږي او اورښت اندازه به له 15 تر 15 څلوېښتو پورې وي.
یادې ادارې د چهارشنبه په ورځ هم په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، فاریاب، بادغیس، هرات، غور، سرپل، سمنګان، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، اورزګان، زابل، غزنی، خوست، لوګر، پکتیا، پکتیکا او کابل په ګډون د افغانستان په څه باندې 15 ولایتونو کې د درنې واورې او باران د ورېدو وړاندوینه شوې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
سمګګلا ازادي رادیو ناوړې د بخنې نړیوال سازمان وایله پاکستان د افغان کډوالو وستل به خزي اونجونی په زین مواردو کې له بیساري ګواخ سره مخ کړي. د سازمان پر ټوئیټر په یو بیان کې چنن خبر شوه ویلي پاکستان باید د جبري ستنونی لړۍ ودروي او د افغان کډوالو خزو اونجونو د خوندیتوب لپاره دی مثبت ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانډ ته ځینې پاکستانی حکومتي سرچینو ویلي په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو پاړه وار لمخه معلومات راټول شوی او د دوی د استلو دوهم لړۍ به په راتلونکو نه کې پایل شي. اکرام الله اکرام لنور تفصیل سره.
له پاکستان د افغان کډوالو د وستلو د دوهمې لړۍ د پایل پاړه د خبرګونونو په دوام د بخنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي چې باید جبري ستنونه ودروي. دغه سازمان په یو بیان کې چې نن یې خبر کړی ویلي له پاکستان د افغان کډوالو وستل به خزي او نجونی په ځینو مواردو کې له بي ساري ګواښ سره مخ کړي. ایمنیسټی انټرنیشنل دا هم ویلي چې د کډوالو جبري شړل د زده کړو کار فعالیت او په نورو ورځنیو برخو کې د افغان خزو او نجونو ونډه په جدي ډول راکموي. دغه سازمان غوښتنه کړې چې پاکستان د افغان کډوالو مېرمنو او نجونو د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان ښځې وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ښځو په هر ډول فعالیت بندیزونه لګولي بیرته ستنولې د مرګ له ګواښ سره مخ کوي. یو پخوانی افغان خبریاله چې اوس په اسلام آباد کې میشته ده او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
ډیری میرمنې چې د بشري حقوقو فعالیتونو کې بوخت وو او ډیری خبریالان چې د افغانستان څخه د خپل ژوند خوندیتوب لپاره پاکستان ته راغلي دي کچیرته دغه میرمنې بیرته د پاکستان څخه په زور ایستل کیږي او بیرته افغانستان ته سي د دوی د ژوند لپاره ډیر زیات خطر دی ځکه هلته کار او روزګار نشته دی د دوی پر فعالیتونو باندې بندیزونه لګول شوی دي.
د خزو د حقوقو فعال نرګس سادات وای
افراد بشمار کی به کشور پاکستان پناه آوردن
بشمیر افغانانو چې پاکستان ته پناه راوړې دوی په یو ډول ارشوی چې خپل هیواد خپل کور او خپل هر څه پریږدي او خپل سر خوندي کړي. اوس چې پاکستان بیا د افغانانو د وستلو لړۍ پیلوي دا به د افغان کډوالو په وړاندې یو جدي فاجعه رامنځته کړي.
په وطن شون برګردانه یک فاجعه خیلی بزرګي به وجود پیایي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د پاکستان اکسپریس ټریبیون رسپانې ته ځینو پاکستانی حکومتي سرچینو ویلي چې په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو په اړه وار لمخه معلومات راټول شوي او د دوی د ایستلو دوهمه لړۍ به د اپریل په 15مه پیل شي. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد یعنی د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. مخکې پاکستان کې د کډوالو د حقوقو د دفاع او بنسټ کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټي ویلي و چې د افغان کډوالو د پی او آر کارتونو اعتبار به د مارچ په 1 پایته ورسیږي او لدی وروسته به سلګونه زر افغان کډوال له ستونزو سره مخ شي. د دې کمیټې مسؤلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم ویلي و چې پاکستان 850 زر هغه افغان کډوالو ته چې د آی سی سی کارتونه لري د اپریل تر 15 نیټې پورې وخت ورکړی او څو خپل خوخه له پاکستان ووزی کنانو دوی به وایستل شي. د یادونه ده چې پاکستان له دې وړاندې د تیر میلادي کال د نومبر میاشتې رئیس وار لمخه له دې هیواد د ناقانونه کډوالو د وستلو په لړ کې څه باندې 15,00,000 کډوال افغانستان ته استولي. پاکستان په داسې حال کې له دې هیواد د افغان کډوالو د جبري ستنونې خبر ورکړی چې اوس مهال د اسلام آباد او په کابل کې د طالبانو د حکومت ترمنځ د پاکستاني طالبانو په سر اړیکې ظاهرا ترنګلې دي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
اسلام آباد کې د افغان میرمنو یوې ډلې د طالبانو په سندان کې د بندي منیجه صدیقي د روغتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د پنځه امید په نوم د افغان ښځو د غورځنګ ادعا کړي چې نوموړي د طالبانو لخوا شکنجه کیږي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د پاکستان په اسلام آباد کې د پنځري امید په نوم د افغان ښځو یو غورځنګ ادعا کوي چې منیجه صدیقي د طالبانو په زندان کې شکنجه کیږي او روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی. دغه غورځنګ د ادعا د مارچ په 20مه په سرپټي ځای کې د اغلی صدیقي د خوشي کېدلو لپاره په یو جوړ شوې اعتراض کې وکړه. د پنځري امید د ښځو غورځنګ په دې اړه یو اعلامیه هم ورکړي چې په یوې برخه کې ادعا شوې چې منیجه صدیقي نه مدافع وکیل ته او نه هم د خپل کورنۍ غړو ته لاسرسی لري. د یاد غورځنګ مسؤلې فی عرفی ازادی رادیو ته وویل
د حق او عدالت غوښتنه جرم نه دی، د بشری حقوقو په برخه کې فعالیت جرم نه دی. منیجه صدیقی د حق د بشری حقوقو په برخه کې د فعالیتونو لامل نیولو په داسې حال کې چې په زندان کې تر شکنجه لاندې ده او روغتیایي وضعیت یې ډیر خراب دی.
د طالبانو حکومت د افغانستان د زندانونو چارو د سمونې دربیا د ترخیب له په زندان کې د منیجه صدیقی د شکنجه او د هغې د نامطلوب وضعیت په اړه خبر شوی راپورونه ردوي. یادې درې نن د مارچ په 28مه په خپل یوټیوب باندې یو ویډیو په خپرولو سره ویلي چې منیشه صدیقي د محکمې تر حکم وروسته د ترخیب له په خزینه محبس کې د ټولو اسانتیو او لازمو امکاناتو څخه په برخمنېدو د حبس موده تیروي. د ویډیو کې منیشه صدیقي هم غږېدلې او ویلي چې شکنجه شوی نه
ده، روغتیایي وضعیت یې ښه دی او خپل کورنۍ سره ارتباط هم لري، خو د خپل آزادۍ دوه غوښتنې کړې ده، خو معلومه نه ده چې دا خبرې نوموړی تر کومو شرایطو لاندې کړي دي. د پنجرې امید د ښځو غورځنګ په اعلامیه کې دا ادعام شوې چې طالبانو د جنسیتي تبعیض په پلي کولو سره په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید رامنځته کړی دی. د افغانستان د خودجوش خوځښت غړي منیژه صدیقي د تیر زیږدیز کال د اکتوبر په 9مه د طالبانو لخوا ونیول شوه او له څه مودې وروسته د څرخی پله زندان ته ولیږدول شوه. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د یاد خوځښتونو د اداو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې د ټولو نیوز خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي وو چې هغه او د زده کړې د برخې دوه نارینه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر قانوني او شرعي کړنو له امله نیول شوي دي. د منیژه صدیقي کورنۍ او همکاران ادا کوي چې هغه د طالبانو حکومت لخوا د نورو تورونو سربیره د دوی د مشر ملا هیبت الله د عکس د سوځولو په تور په یو نیم کال بند محکومه شوې ده، خو طالبانو دا خبره تر اوسه نه تایید او نه هم رد کړې.
اخوا په اروپا او شمالي امریکا کې چې لاوطنې افغان خبريالانو افغانستان کې د ملګرو ملتونو لاستازولۍ نه غوښتي چې له هرې ممکنه لارې څخه چې وي د طالبانو په بند کې د دوو سیمه ییزو خبريالانو رامین اميري او عبیدالله احمدي او نورو خبريالانو د کوشش کېدو زمينه برابر کړي. د سنا کاکړ په یو بل ریپورت کې په دې اړه مچو زیاته ورو.
په اروپا او شمالي امریکا کې میشت لاوطنې افغان خبريالانو وي رامین اميري، عبیدالله احمدي او د طالبانو په بند کې ټول افغان خبريالان او د رسنیو کارکونکي باید له بنده خوشي شي. دوی د پنجشنبه په ورځ د ویلامي په خبرولو سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له استازولۍ یا یونما له دفتره وغوښتل چې له هرې ممکنې لارې دي د دغو دوو سیمه ییزو خبريالانو او نورو افغان خبريالانو د خلاصون لپاره زمینه برابره کړي. په اروپا او شمالي امریکا کې د میشتو افغان خبريالانو په خبره په هرات کې د سولې نړیوال تلویزیون د مسؤل عبیدالله احمدي او په کندوز کې د یک تلویزیون د سیمه ییز خبريال رامین اميري د نیولو او د دوی د ازادیو د سلب د دوام لاملونه د طالبانو لخوا نه دي اعلان شوي. د لمی پر بنسټ د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د ازادیو سلبول د بشري حقوقو څخه جدي سرغړونه ده او باید د بشري حقوقو پر وړاندې د جدي جرم په توګه د طالبانو په کړنو کې شامل شي. مجيب خلوتګر چې په اروپا او شمالي امریکا کې د جلاوطن او افغان خبريالانو له ډلې څخه دی، ازادي راډیو ته د دې غوښتنې په اړه وویل:
ما از دفتر معاونت سازمان موږ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونامه څخه غواړو چې لټولو ممکن لارو چې دوی خپل پر ډیر خپويږي د دې دوه خبريالانو او همداشان د طالبانو په بند کې د نورو خبريالانو چې د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته د خوشی کېدو زمينه برابر کړی.
مساعد بسازن
هغه زیاته کړه چې دوی په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي ریچارډ بنټ څخه هم غوښتي چې خپل یو راپور په افغانستان کې د خبريالانو وضعیت او د بیان ازادۍ ته ځانګړی کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ دفتر یونما تر اوسه د افغان خبريالانو د غوښتنې ته خبرګون نه دی ښودلی، خو په خوایي تل د طالبانو لخوا د خبريالانو نیول د اندېښنې وړ بللې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د نننه یو شمېر خبريالان ادا کوي چې د طالبانو لخوا د نیول کېدو ویری دوی اړ کړي چې حقایق سانسور کړي. په افغانستان کې اولو دغو خبريالانو څخه چې نه غوړي د امنیتي ستونزو له امله نوم او اصلي غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
بعد از سقوط نظام جمهوریت
د جمهوریت نظام لړنګي دوروست یو شمیر خبريالان د حقایقو د انعکاس ورکولو لامل نیول شوی، بندیان شوی او وهل شوی. له بده مرغه دا بهیر سم روان دي. درسنه یو پټول معلوماتو کې سانسور شته. یو خبريال نشي کولای حقیقت ته انعکاس ورکړي، سکه چې ګواخل کیږي او په پای کې نیول کیږي او وهل کیږي.
په خاطر ازي کې بو تهدید میشه
هغه څه چې د طالبانو حکومت په خاطر رد کړی او ویلې دي چې په افغانستان کې د زینو خبريالانو پر وړاندې د دوی اقدامات د دوی د خبريالي له فعالیتونو سره هیڅ تړاو نه لري. د افغانستان د خبريالانو مرکز دوی یوني وړاندې ویلي وو چې په 1402 لمریز کال کې په دغه هیواد کې د رسنیو او خبريالانو له حقونو څخه د سرغړونې 109 قضیې ثبت کړي، چاته د ګواښونو او 950 د خبريالانو د نیولو دي. دغه مرکز د خبريالانو د ملي ورځې په مناسبت په یو راپور کې ویلي وو چې ډېرې دغه نیونې موقتی وي او له یو څخه تر 2 ساعتونو 2 ورځو او 9 اونیو پورې دوام کړی، خو په ځینو مواردو کې تر 3 میاشتو دوام درلود. خو د طالبانو حکومت چارواکو په دې وروستیو کې یو ځل بیا له خبريالانو څخه د ملاتړ په څرګندولو سره ویلي چې دوی هیله لري چې خبريالان به د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په پام کې نیولو سره حقایق په رښتینې ډول انعکاس کړي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په غزه کې نن بیا جګړو زور اخیستی او د حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني وایي چې د څه باندې 15 میاشتو په ترڅ کې د دې جګړې د تلفاتو شمیر تر 2500 تنو واوخ. جزئیات یې په دې رپورټ کې.
په غزه کې نن بیا بمباری روانې دي او جګړې دي. دا پیښه وروسته تر دې شوې دي چې واشنگتن وویل چې اسرائیل موافقه وکړه چې د لغوه شویو خبرو لپاره به بل موده وټاکي. په غزه کې نننۍ بمباری او جګړې د سربیره روانې دي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د مارچ په 15مه په غزه کې د سمدستي اوربند ټینګېدو او د حماس له لوري د برمتو د خوشکېدو غوښتنه وکړه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو واشنگتن ته د اسرائیلي پلاوي سفر د امنیت شورا تر دې غونډې وروسته د دې لپاره لغوه کړ چې په امنیت شورا کې د امریکا متحده ایالاتونو څنګه په غزه کې د اوربند ټینګېدو پریکړه لیکته مثبت رائے ورکړه. واشنگتن د اسرائیل پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملکی تلفاتو لامل او غزې ته د خوراکي موادو د لیږلو د مخنیوي په خاطر انتقاد کړی دی. همدارس واشنگتن له اسرائیل غوښتي دي چې د غزې په لری جنوبي شهر رفح باندې لمځکني عملیاتو ډډه وکړي ځکه چې د سیمه لاغو ملکیانو ډکه ده چې د جګړې له امله یې هلته پناه وړې ده. د نړۍ نورو مشانو هم خبرداري ورکړې ده چې په رفح کې به جګړه د غزې د 2,000,000 اوسیدونکو بد بشري وضعیت نور هم کړکېچن کړي. فرانس پریس اژانس په غزه کې د حماس ډلې د روغتیا وزارت په وینا خبر ورکړ چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ له څه باندې 15 میاشتو راهیسې په دې جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر لږ تر لږه 2,525 ته رسېدلی دی. په دې تلفاتو کې هغه څه باندې 80 تنه هم شامل دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې وژل شوي دي. په غزه کې د روغتیا وزارت د اکتوبر 9 را په دې خوا د دې جګړې له امله د ټپیانو شمیر 4,980 تنه یادوي چې په دې کې څه باندې 90 تنه په تیرو 24 ساعتونو کې ټپیان شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د برېښنایي تذکیرو د ویشت لړۍ د پڅوالي او د برېښنایي تذکیرو د ویشت مرکزونو څخه د لریوال لامل تر اوسه نه دي توانیدل چې تذکیرې ترلاسه کړي. له دوی څخه یو شمیر کسانو له ازادي لړۍ سره په خبرو کې وویل چې د برېښنایي تذکیرو د ویش په بهیر کې د ډیرو ستونزو له امله ډیر وخت تیر کیږي چې د تذکیرو له اخیستو لاس پسر شي. خو بل مخه د محل د برېښنایي تذکیرې لرل په ډیرو شیانو کې لکه د سیم کارت اخیستلو کې وختونه کړي. دا په داسې حال کې چې طالبان حکومت د ایسایو او معلوماتو ملي اداروي د تیر کال د افغانستان په 14 ولایتونو کې شپږو مرکزونو لارې څخه باندې 3 میلیونه کسانو باندې برېښنایي تذکیرې ویشل دي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
کته هم د طالبانو د حکومت د احصایي او معلوماتو ملي ادارې په 1402 هجری لمریز کال کې ملیونونو کسانو ته د برېښنایي تذکرو د ویش اعلان کړی وو، خو یو شمیر افغانان شکایت کوي چې د برېښنایي تذکرو د ویش په بهیر کې د ستونزو او د دې بهیر د اوږدې مودې له امله نه دي توانېدلي چې تذکرې ترلاسه کړي. کابل ښار کې یوه میرمن چې نه واړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې د برېښنایي تذکرې د اخیستو لړۍ دومره پڅه ده چې اوس اړه شوې چې د تذکرې له اخیستو ډډه وکړي. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
او زه هم غواړم چې سلایسنه وکم او الکترونیکی تذکره واخلم، خو متاسفانه پروسه جنجالی ده، یو ځل خلاص کیږي نه، ډیر وخت نیسی. په دې خاطر پروسه ډیر جنجالی پروسه ده. ځینې کسان دي چې متاسفانه شپږ میاشتې یو کال په دغه موضوع سرګردان دي. زه اوس نه غواړم چې الکترونیکی تذکره واخلم تر هغه وخت چې پروسه یې اسانه شي.
بلخوا بیا د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې د دوی په سیمو کې د برېښنایي تذکرو د ویش د مرکزونو د نشټوالي او د اقتصادي ستونزو له امله تر اوسه نه دي توانېدلي چې برېښنایي تذکرې واخلي. د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ اوسیدونکي کفایت الله ازادي راډیو ته وویل چې دا یو جدي ستونزه ده او حکومت باید د ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي.
منګه برقی تذکره جوړول د پاره دلته مرکز ته راځو. ډیر داسې غریب او بې روزګار خلک یاغو چې دلته تذکره جوړین او بیا غو تګ راتګ دوه درې ځله تګ راتګ کیږي.
نو موږ دغه چې کومو ولسوالانو ډیر لري دا غو 15000 نشپک زره پدې برقی تذکره مصرف راځي او 2000 درې ځل راتګ دی. بعض مشکلات سوند چې پیښ شي زما هم دغه خواهش د دولت نه چې هر ولسوالۍ کې چې دغه سہولت جوړ شي نو ډیر بخې.
دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې تیر کال په ټول افغانستان کې د څه باندې 3 میلیونو برېښنایي تذکرو د ویش اعلان کړی دی. د دې ادارې ویاند حلیم رفیع په یو پیغام کې چې د دې ادارې په ایکس پاڼه کې خپور شوی ویلي،
د سای معلومات ملي ادارې د 1402 کال له پیله تر دې دمه په ټول هېواد کې د شپږ اویا فعالو ویشتنو له طریقه 3,100,000 هېوادوالو ته الکترونیکې تذکرې ویشلې دي، چې له دغې جملې څخه یې 2,068,000 نارینه او 1,056,000 تنهایي ښځینه وګړي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې خلک د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر له پڅوالي شکایت کوي، بلکې مخکې هم څو ځلې خلکو ازادي راډیو ته د دغه بهیر د پڅوالي او د برېښنایي تذکرو د بیې چې له 100 افغانیو 1500 ته لوړه شوې شکایت کړی دی او د دې ستونزې د حل غوښتنه یې کړې. د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر په 2018 کال کې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام لخوا پیل شو. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر له پیل راهیسې تر اوسه 12,900,000 کسانو ته برېښنایي تذکرې ویشل شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
دوستانو د خبرونه په پایل کې مو په دې اړه ریپورت واورید چې په پاکستان کې هغه افغان کډوال چې د غلطه ویل کېږي قانوني اسناد نه لري د استل کېدو له ګواښ سره مخ دی او د بخښنې نړیوال سازمان په دې اندېښنه ښودلې وه. خو په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اداره بیا وایي چې په دې ټولنې پورې اړوند هیوادونو کې د افغان کډوالو د پناه غوښتنې شمیر په زیاتېدو دی. د اداره وایي افغانان د 2023 کال په جنوري کې په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو دوهمه لویا ډله وه. دغه سازمان په یو تحلیل کې چې پرون خپور کړی دی وایي روانه میاشت کې د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د افغانانو د پناه غوښتنې 8,600 غوښتنلیکونه ثبت شوي.
د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اژانس یا EUAA وایي افغانان په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتونکو دوهمه لویا ډله جوړوي. دغه اژانس په یوه شننه کې چې د سې شنبې په ورځ د مارچ شپږویشتمه خپره شوه ویلي چې د 2024 کال په جنوري کې د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د پناه غوښتنې 4,900 غوښتنلیکونه ثبت شوي، چې د تیر کال د جنوري په پرتله 9% کموالی ښیي. د دې جملې څخه 8,600 د پناه غوښتنلیکونه د افغانانو وو. په دې میاشت کې جرمني ته کډوالې د 8,600 غوښتنلیکونو د ترلاسه کولو سره د پناه غوښتونکو تر ټولو مهم ځای و، چې په همدې موده کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته د ټولو غوښتنلیکونو 10% جوړوي. د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اژانس د شننې له مخې له جرمني وروسته فرانسه، اسپانیا او ایټالیا په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو تر ټولو مهم ځایونه دي. د دې اژانس په شننه کې دا هم ویل شوي د سوریې وګړو د غوښتنلیکونو کچه چې د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د ټولو غوښتنلیکونو 15% جوړوله اوس راټیټه شوې ده. خو دا مهال د سنګال خلک په اروپایي ټولنه کې د نړیوال ملاتړ د غوښتونکو تر ټولو لویه ډله جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال د اروپایي هیوادونو د پناه غوښتنې د بهیر پر څرنګوالي نیوکه کوي. یوه له دوی څخه حلیمې ازادي راډیو ته وویل،
مدت 2.5 سال میشه که ما درخواست پناهندگی دادیم.
2.5 کال کیږي چې موږ د پناه غوښتنه کړې. د شدیدو امنیتي ستونزو له امله مو هیواد پریښود. د اروپایي ټولنې هیوادونو ته مې هم چې درخواست کړی، له بده مرغه هیڅ رسیدنه نه ده شوې او هیڅ داسې کوم پیغام مو نه دی ترلاسه کړی چې هیله بخونکی وي.
ذکر
الله هم له څه باندې یو کار راهیسې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې، خو د هغه په ټوکو لا هم د هغه ځواب په تمه دی چې تر اوسه یې نه دی ترلاسه کړی.
شاوخوا یو کال او څو میاشتې کېږي چې موږ ته د جرمني د بهرنیو چارو وزارت لخوا هیڅ کوم ایمیل او یا تاییدی نه دی راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خبریالانو، مدني فعالانو، فرهنګیانو، اعتراض کوونکو، د جمهوري نظام د پخوانیو پوځیانو او د طالبانو حکومت د تګلارو د منتقدینو په ګډون په سلګونه کسان
د دوی په ټکو د امنیتي ګواښونو له امله اړ شوي چې هیواد پرېږدي او په لویدیځو او وسیع هیوادونو کې پناه واخلي. دا مهال د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د دغو کسانو ډېر شمېر چې دا کوي په خورا بدو شرایطو کې ژوند کوي، د هغو هیوادونو د ځواب په تمه دي چې د پناه غوښتنه یې پکې کړې ده.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسدالله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دیونه کې اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. ډیرای پیغامونه د روژې د مبارک میاشتې پر مهال د بایو د لوړوالي او د خلکو د بیوزلۍ او ناداری د کیسو په اړه دي. په افغانستان کې تیر اونۍ نوې تعلیمي کال پایل شو، خو نجونو ته پکې بیا هم تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د تګ اجازه ورنه کول شوه. آیا د شرایطو ستونزه ده او که طالبان په ټوله کې نه غواړي چې نجونې د ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړ شي؟ په دې اړه د پوهنې له یو متخصص سره مرکه هم درته لرو. د پروګرام په پای کې د ورکو شوې ځانو د لټې د پروګرام لانډه برخه هم درته لرو. هیله ده ملتیا مو وکړي. پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او دلہ دا تلمہ د هلمن ویلات گرمسیل لسوالی صدا پیام رردم روجان دل تزمیر په هلمن گرمسیل لسوالی کې غاټ غاټ ماړه ماړه تجاران ستن دلته د سی بیوزل کورنی ستا چې د ماشام ډوډی ولا کلری یعنی د ماشام په ډوډی په سیاریان دي. نوزمیر د خپل تجاران وډونه څخه دا غوښتنه ده چې مثال د خبرې دا بیوزل کورنی سره کومک وکي. مثال کده چا 1 روپیه په واسي کې 2 روپیه په واسي کې 100 روپیه په واسي باید دغه بیوزل کورنی سره دوی مرسته وکي او په خپل دولت می دا غږ دي چې مثال د خبرې دا مایوبین نه چې دی په داروجي کې د سختو ستونزو سره مخامخ دي. ځکه چې یو څوک ځواني شکر سترګي لري لاسونه لري پښې لري په داوه شرایطو کې په دې ګرانی کې په خدای چاغله د کور په سادهنګ مثال د خبرې په یو مشکل سرته سره رسېږي. نو دا چې یو مایوب یو خارکۍ نه سترګي لري نه لاسونه لري نه پښې لري داغه د پاره خنو ډیره مشکل ده. نو پر خپل دولت مدار جاغ دي چې د مایوبین ورن سره مثال د خبرې کومک وکړي، د بیوزل کورنۍ سره مرسته وکړي.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته کوم او زه دا پیغام د پکتیکا ولایت خوشامند لوسوالي څخه پریدم. د ازادي رادیو چې مده هیله ده چې دا پیغام تر مسولو چارواکو ورسوي او زموږ کوم اجرین چې له ایران او له پاکستان راغلي دي یا په زور استل سوي دي لاغو سره د روزي په مبارک میش کې مرسته وسی. ځکه چې هم بارانونه دي هم شینل لري اکثره د شغل پردو کورو کې اړولې دي کورونه نه لري او اکثره سی بیا کورونه لري بیا د نور شي وسنه لري او حکومت چې مهم دایله د شمرسته باید سر وکړه ماجرینو سره.
روجان د تتیر ورځ مر د گرمسیل سوالی سفار او ځکه میله و نوزت للی و مد بازار ته ته په خدای باور وکه. پر هر چوک باندې به دوی دانی درې دانی د بستر پرست مېرمونې ناشې خدای واس به کوي. چر مسلمان به ولې دی ولا وروره کدی لاس روپی په واسي کدی شل روپی په واسي کومک را سره وکي. نظم پر مړو تجارانو باندې دا ټاغ دي چې تیس به څه وخت خپل زکاتونه باسي. خدغه د چا خوندې اومندې د غز مرته د افغانستان خو یا به خاون شي حصوي یا به زوی شي حصوي یا به د کورنی سرپرست نه لري د بچانو پالنه به د دوی په غاړی. نو بار کې زکاتونه ورکې خدا غز مر د افغانستان شریف خوندې دي چې درننه پوره چا په لو ولاکلې دي. مګر نن الات دغه ته مجبور کړی دي چې چوک تراوتلې دي. ما او تا ته خاص زاری کوي چې کومک را سره وکي. پر مړو تجارانو مدا غږ د کومکونه ور سره وکي او بل دغه مایوبین ورونه چې ډیر په سختو ستونزو کې دي. د اسلامي امارات سمې دا غوښتنه ده چې په خوا به د مایوب ما شپږ زره وسه دوله زره کې دوله زره وسه ورشل زره کې. ځکه چې دغه دروژه حالات راغلي دي پروژې کې هر شی ګران دي نظریات ورته لري. خدای پاک دې وکړي چې دغه ته د ازمیر ماړه تجارانو ورونه توجه وکړي او دغه به سرپرست مېرمونه سره کومک وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم رور جان. ازیو مازدا موټر چلون کې جلال آباد څخه. دغه اکثره شیونه چې ګران شي دي د کی دولت لا سم دي. دغه کمیسونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو تور کړی دي د دې لاریو کمیسونونو. نو دغه به مونږ به چې کوم مالونه دي کابل دی زینه راوړل دی خانه بمبار وی وړه خانه بارزان رتللو په 2300 روپے. نو دوی د خپل غټه د پاره 2300 د موټرونو څلور سو اخلي. نو دوی به چې ده دا کرایګان شپږ زره و زره سو چنده جګی کړي د نوبت معاملې. نو دا چې د اکثرا دغه کې دا چارواکي لاس لري دغه کمیسونونه خلک ناراضه دي. نو دغه باید ختم شي. نو دغه کې ډیر فساد دی ډیر خلک تنه تنگ راغلي دي خاص کر موټروانان.
السلام علیکم. د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ خبر کوم. ټولو مشرانو مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما ژغ واوري د ټول مسلمانانو ژغ باید واوري چې په دې مبارک روزي کې ولې د دکاندارانو ته ګران شي ورکی کغړی کبري کپلمیټي هر شی د غسی حساب کا ګرانی ژور پور مخبل لړی دي باید دا په دروږي کې را کنټرول کې باید د دکاندارانو ته نرخنامه کشر دي مې ټول شان ارزان کې به دې مبارک روزي کې د تو خلکو پات څه باید مشران مجاهدین په دوه باندې جدي توجه وکړي پاملرنه ورته کې چې باید دا رنګه ټول کې د دکاندارانو ته نرخنامه کشر دي چې د شان سره ارزان کې دا اوس موږ خپل پرې ګل ټوډي باندې بس نه لرو دکاندارانو نشانه د اسمان ته ورسېد ګراني ورکی د دوه خلکو پات څه
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زاب در رحمان زابل ولایت خاک افغان مسوالی صاحب د زنګلی منتخيزه د مو لار ډيري خراب دي ورور جان د امارات چارواکو سمدا غشتنه د سیمو لار را جوړي کی تقریبا سی باران و سیمو د تنګي بولی یو شیداد سی په دې بخنه ستلای مریض کوي به لدی چې تقریبا د غټوړو غزنی تل مو چې بل ولایت ته غجی ته وړو کلات مرکز مو رسیدګین لرو ورور د ما پیان دي تر لوړو چارواکو ورسول سی
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم زه درو ګان ولایت د چرچنو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم چې د بي سیم شرکت وراته ما دا پیغام دی چې د یي د خوني نه وی ته خدره وی د چرچنو د ولسوالۍ څخه د خپل نور خدیم ټول کې ورور دل د سپه سوو خلک دی روجه پات سوي دي چې هیڅ معلومات نه کیږي وای نه درو ساري درو ما سپه په خبرو مو یو ورځ بلی ورځ ته کی السلام علیکم
محمد لغمانه يم دا د لغمانه لشمول سوالي ورشدون کيم او د پخانه نتیز وکونو سرباز يم او دا کم چې دوه کې دغه د انسان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو باطل پروتو دا د باطل دا ان شاء الله چې دغه له بعد روزي ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي ژوند راځي او ټول زمونږ هغه خوندې ورونه به بیرته تر سو تعلیم ته به مخه کوي او دغه پاسیب چارواکو نه دغه غلطي وشوه مود امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دغه 15000 زندانیان چې خوشی کړ او دا زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله دا د فیب افغانان خپل تصمیم نشي چې زمونږ د ځوانانو لپاره کار نشته زمونږ خوندو لپاره کار نشته او ان شاء الله چې دغه روان پسرلای کار به ان شاء الله د افغانانو لپاره ټول کار دی او ان شاء الله چې مونږ به دغه ځوانان دغه قدرونه به نور افغانستان نه نوځي
السلام علیکم و رحمت الله و برکات موږ د پاکستانی پوڅخه داخل لرو په دا باندې موږ حوصله دوی نسیم اتواله چې پر بیگونه خلکو باندې بمبارونه او ظلمونه او وحشتونه کوي نو موږ د پاکستانی پوڅخه دا غواړو چې ظلمونه د نور ودرایي زما دا پیغام د ازادي رادیو د لارې څخه او ټول پوڅ ته ورسوي
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو خوشو اوریدونکو ته زه محمد انی په الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین پرانو څخه دا پیغام درته پریږدم دا چې د روژې مبارک میاشته ل ټولو هیوادوالو په خاص ډول د تجارانو دکاندارانو هټیوالو څخه مداخله ده چې تاسو لږ څه تخفیف له خپل هیوادوالو سره وکړئ د دې روژې په میاشت کې ځکه دا یو ډیره مبارک میاشته او زموږ تاسو هیوادوال ورونه ډیر غریبان دي د نس کولای چې خوراکي توکي واخلي نو که د تاسو لږ څه تخفیف پر سره وکړي په خپل بای کې خپل بای لږ څه کنټرول کړي او دی به اندغه شان په لږ څه ارزانه واخی او مدارنګ د حکومت څخه مداخله د چې تاسو د خپل اغه شان سه هوا تر ورديږي د غوپه ګمرکې د غوپه مالیاتو کې لږ څه تخفیف وکړي تر څو تجاران للی د غشان پر غریب هوادوالو باندې ارزانه خرڅ کړي او اندارنګ د ټولو هغو مړو شتمنو تجاران څخه مداخله د چې هغه پاترابو کې وسیږي خپل نږدې ګاونډیانو مسایو سره کومک وکړي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمد زابل ولایت ارغنداب ولسوالی سیتخیل د کلی څخه زرپلاین کیم نو زموږ مشکل خدای دا سی موږ د بو مشکل د بندو سی باید موږ ته امارت خدمت وکي او بندونه راته جوړ کی موږ ډیرو بل ورو خدای غی پالتور وانی به زادي نو هله د سیتیز موږ دا پیغام ورسوي د امارت مسرانو ته او د امارت کارکونکو ته سی موږ ته د خدمت وسی او زموږ بندونه وتړل سی
السلام علیکم بعد السلام غزنی ولایت کیرول سوالینه پیغام پلی کړه تاسو سره يم سی د کیرول سوال کی یو رقم ساری مرز لګیدلای دی خدای دې وکستا چې تر مسلینو پوری ورسوي هغه د کیرول سوال دی حد او سلیمان کلاب کلی کی یو ساری مرز د دوه میاستو د درې میاستو راځي روان د مختګم سکړې ده تر اوسه پوری مسولینو د خاص غږ د چانه درویدلې ډیر خلک زی پکړې دي مقصد داسې مرز ده تبي سردرد سال ور سره لري درې نفره مرګو بلم لري تر اوسه پوری چا د موږ غم نه ده خوړلې باید تاسو د غږ تر مسولینو پوری ورسوي
داغه ولایت سیدونکو نو څاکل دلته میدان وردګ ولایت کې د نوروز نه پاره د سیخاسته مودګی نسته او نه چا مودګی ورته نیولې ده نظر نورو کلونو ته نورو کلو په پرتله به د نوروز اوله ورځ رخصتي وه خلکو به زیاتې مودګۍ نیولې ورته چکر ته به تلله هر ځای به تلله نو څاکل خو چا د سیخاسته مودګی نه ده نیولې ټول پکور دي رخصتي م نسته د نوروز اوله ورځ نورو کلونو کې به رخصتي وه خو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی څخه سپاړی کیم د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسې موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی خدي نه لرو یو افغان بیسیم خدار غل د ټول ولسوالۍ ته چاغه کار نه کوي مریض تر شپخانه نه سره سوال سړک مو خراب دی د پیسنګ پر انده باندې پول نه لرو د درګو پول ولس جوړ کړی دی نو هغه دا یو تکي چې دوه نفر پر لیدل دي دی و لاس دی و په شماته د مو د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده چې د موږ خبرې واوري او د موږ پول راته جوړ کړي موږ سړکان راته جوړ کړي موږ ته یو افغان به سیم خدي راوستي اتصالات راوستي نور وخت نه نسم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم د ازادی رادیو ز نبیولا زابلی ل زابل ولایت رغنداب ولسوالین خبری کوم د افغانستان ل حکیم حکومت اسلامی امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غښتنه ده کچیر ته غواړي سی ل نړی سره ځان سیال کی په نړی ځان پر رسمیت و پیژنې همداشان خپل هیوادوالو ته د منل وړ حکومت ځان وشمیري نو لطفاً مهرباني وکړي زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پټمنو انجونو د پاره مکتبونه شونځي هر څه د تعلیم دروازې خلاص کړي کوم ژ تاسو وګورو لښت ځیر شو فکر وکړو په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي خو نه په یو اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې د سیحل تبه د نجونو د تعلیم اجازه نه وي یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي لطفاً مهرباني وکړئ د خپل هیوادوالو غوښتنو ته هغه شریعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیز
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریښو په دې هله چې هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې هغه ته رسیدګي وشي او هغه کوم سپارښتنې مو چې وکړې هغه باندې عمل وشي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201
په افغانستان کې د اوري میاشتې په لومړۍ نیټه د نوي تعلیمي کال زنګ وکړنګول شو خو بیا هم میلیونونه نجونې لښپګم ټولګي پورته خونځي او د غراس په هنتونونو څخه به برخې دي ولی په دریم پر لپسې کال هم د نجونو لپاره خوندې پرانه نسل شول ستونزه چیرته ده په همدې او اړوند نورو مسلو می د پوهنې وزارت د پخوانی مرستيال محمد ابراهیم شینواری نظر پوښتلی
اگر کوم د دوی په منځ کې ځینې مشران څنګه علماء کرام دي چې هغه ذهنیت هم دغه سي فکر کوي چې د نجونو زده کړه د اسلام خلاف نه ده دوی برداشت د اسلام نه ده هغه ډیر انانوی او رستاپاتې برداشت او هغه چې موږ په رسنیو کې اورو د دوی د لپاره منځ کې ډیر خلک ورته وایي چې باید دا کار وشي د نجونو خونځي خلاص شي. خو هغه د ستر محکمې رئیس چې کوم کتاب لیکل او ځین نور مشران ملایان چې د دوی د مشر نه راتاو دي فکر کوم دوی خلاف دي. ځین نور خبرې ممکنې خو موږ ټول پټو راځو نه هني خبر د پاره سره د ام د افغانستان د پاره په ځای د ام د نجونو حق د بشري حق دی لکه اوبه هوا تعلیم صحت او بل د دوی د شهرت او د حیثیت د پاره یو مهم مسله ده. نو زمونږ د ملت ټول د یو ښکنه ده چې دا مکتبونه باید خلاص کړي.
او شنواره سیب دوی په ظاهر د شرایطو خبره کوي او کله چې خونځي د نجونو بند کړل او روسي بیا پانتونونه بند کړل نو تر امر سانی پورې د بندیدو خبره وکړه. اما تاسو وسوای چې نه د ایدئولوژي مشکل د طالبانو یو شمیر مشران خصوصا په کندهار کې چې کومه ډاله د مشرتابه هغوی ایدئولوژیکي ستونزې لري د نجونو له خونځي سره څه کول په کار دي ترڅو د طالبانو دغه ډله دغه ایدئولوژي بدل شي ځکه د اوږد مهال لپاره خو دغه ستونزه کې پاتې کیږي فکر کوم اندېښنی او د افغانانو تشویشونه به ورسره بل نور هم زیاتېږي.
اونو د هلار خډيري دی اول خو باید د نیول ما په دې فشار راوړي ورته چې دا دین د 2000 ملیون خلکو دین دی دا دی او څو 15 نفر ملایانو نه دی او د افغانستان د اوسنۍ نظام ټول مشران هم دا داونه کوي چې موږ د خلافي او دوی مسله د افغانستان خلک هم باید خپل غوښتنه وکړي دوامدار مشران علما ملکان سپینګيري روشن فکران ورشي خبر ورته وکړي نړیوالو ټول نو خپل رول لري باید معقول فشار ته دوام ورکړي. او په عین حال کې د افغانستان باندې بندیزونه او اضافي فشارونه فکر کوم دا هم عدالت نه دی ځکه د افغانستان خلک محروم دي زور به هم د افغانستان د خلکو نوزي. نو دنیا د لږ تعامل طرف ته مخ کی او د اوسنۍ ادارې د لږ خپل منافع او ډېر د افغانستان د خلکو منافع پام کې ونیسي نو فکر کوم دا د حل لارې دي.
بله او شنواره سیب کله زره تخنیکی اختیار سو دغه شرایط موضوع چې طالبان وایي چې خوندوي کې باید داسې وي چې هر انجونو ته باید خون کې خزینوي دغه راس پانتونو کې هم دغه شرایط په خوا تاسو په هنه وزارت کې کار کړی وو په هنه وزارت کې دغه شرایط په خوا څومره پر ځای وو او کوس طالبان وغواړي چې دغه ډول شرایط رامنځته کی دا چاره به څومره ورته اسانه وي.
او لمړی خو په تیر نظامونو کې د جمهوریت په شمول او دغه مخکې نظامونو کې د شپږم سم نوروز د جنکو ولکم ټولګي بیلو جنکو یې یای مکتوبونه چلاو او په ځینې سمو کې چلاو مکتوبونه ممکن نه نو به یو شپ د جنکو یو شپ د لکانو زیاتره زینو کې مکتوبونه چلاو او تر اوسه اوسه خزینه معلوماتي د جنکو مکتوبونه تور کړی شوی هغه ولایتونو کې چې خزینه معلوماتي نو د جامو د وجې د روسه پاتېوال د وجې د چلو خلاصتون زلامه هلته ډېر په حکمت هغه زړه او سپینګیری استادان چې با اعتبار مې او د کلي د خلکو په مشوره جنکو خوندي توضیح شوی چې ماغه د جنکو کاکاګان او ترونو ماماګان یو یعنی پر دې خلک نو نو خلک خوشاله یو ځینې سنځه او کې په ول سولیتونو کې د امنیت سنځه او امنیت سنځه حل شوی نو په دې حساب دوی خو موږ یعنی زمونږ ملت باید دوی ډېر ټینګ راوړي چې هغه د نا امنیت سنځه حل شوی ده او د امنیت شرایط هم برابر شي نور خو نیز بهانه ده پات شو د خزینه معلومانو خبره کوي چې خو همدای وخت چې نه کوي وروزي په تاکتیکا کې په روزګان کې کونړ کې بادغیس کې چې جنگونه زپلې ولایتونه دي د دې حالت د جنکو لپاره ځنګړي د معلومین نه جوړ شي د بل لارم د چې د لسمي ولسم د لسم سم جنکو ته دي دا درې مشت رخصتې کې عاجل کورسونه ونی چې بیرته دی و ماتم کې درس شروع کی نو که څوک مشکل حالې هغه به حالې یو څوک مشکل ته بهاني جوړي فکر کوم دا درې کال بهاني دي ممکن ډېر نور لاتونه می باید دوی په ضرورتو او جرأت ملت سره شریک کی
د پوهنې وزارت په خوانی مرستيال محمد ابراهيم شنواري و چې لازادي رادیو سره خبرې کولې. او سم راځو د ورکو شو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلام علیکم زمام محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي اصلا د دراوت د یزک د کلی دی کڅوک د پر برابر باندې حال حواله زموږ سره د حال شریکي په دا لمبر باندې او لمبر باندې درته تکرار کوم 0503 شپته څلور څلور خدای په امان.
بله سلام علیکم ورحمۃ اللہ سلامونه تاسو ته او ټولو رسنیو ته څنګه وخت په خیر همزله لغمانی ملغمان څخه موږ د یو تر ځای چې نصر مې کې تقریبا دوه میاشتې کېږي نظر اخیستی دا پنځه څلور ورځې څو کالې تر وکړنې پرته د کارو څخه معلومات یې نامه ترې په دغه شمېره زنګ ووهي سپېر اووه اویا اتیا نهه شپږ سوه اته اویا یعنې سپېر اووه اووه اته سپېر دوه نهه شپږ اووه اته بس تخصیص تمام
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبه ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمېرې اړیکه ونیسي: صفر اتاویا دو ویش واویا وویش، او بل شمیره ده صفر واویا یوویا نه ویش وسو یو نوی.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته، همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مال کابل. زمنګ یو رښوې عزیز چې تقریبا څلور کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادۍ راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب نوم دی، داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړي. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې څلورویشت ساعته خلاص وي انشاءالله، چې که خبرې راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره: صفر واویا څوارلس پنځلس اووه سوه درې، یعنی صفر و و یو څلور یو پنځه و صفر درې. بله اتصالات شماره ده، هم درته وایم چې ساده شماره ده: صفر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت، یعنی صفر و اته و یو بیا یو بیا شپږ بیا شپږ څلور نه. په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي. باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براته روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دي ما ته دي په دغه لمبر زنګ ووهي: صفر اووه سوه اووه ویشت دو څلوېښت یو اویا. شمېره یو ځل بیا تکراروم: صفر اووه سوه اووه ویشت دو څلوېښت یو اویا. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمېره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت اللہ، زم حسین د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورک ورور احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی دی. شپږ کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. موږ د په اړه باندې هیڅ معلومات نه لرو. او عمر یې دی درویشت کاله یا څلېرویشت کاله. کوم ورور چې د ده په اړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوو شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري: صفر اووه سوه درې اته سوه اته دوه سوه. بله شمېره وایم: صفر اووه سوه دوه شپږ سوه اوولس اته سوه یو څلوېښت. وسلام په احترام.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکات استر مسی شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر ترک روخ خوشاله است جامله زندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایه تقریبا شاوخوا 25 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله نا کله بیا داسې وي چې د پارا کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي بس په همدې کارو باندې لګیا وي که چیرې محمد داوود هر څوک پیژنې یا د ده محمد داوود یې شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9 شمیره یو ځل بیا وایم 0001 4 2 8 1 9 یعنی 0001 4 2 8 1 9 او دویم افغان بسم شمیره ده 0001 4 3 9 2 1.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
چارو نہ دور ڈاکٹر ہر ایک درد کا گستا اوپر بھی دوا